درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کلی کوم د خبرونه د تای روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 1,900,000 افغان کډوال ایستلی دي. دغه وزارت نن چهارشنبه په کابل کې د یو کلنو بریاو په ناسته کې ویلي په روان کال کې نږدې 9,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې ترکیه هم 15,140 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون جرمني هم سږ کال 1,000,000 افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د ملګرو ملتو ادارو ویلي افغانستان ته د دغو کډوالو ستنېدا به په دې هیواد کې روان بشري بحران لا پسې ژور کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوسټ پر ضد لوی لاریونونه پیل شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه کسان چې د باجوړ په عمري چوک راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان سیاسي مشان او د بشري حقونو فعالان هم ورغلي دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوسټ لخوا د پیل شویو عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوسټ په سیمه کې د دوی په وینا د ترهګرو د لمنځه وړلو په مخه عملیات پیل کړي دي. د پوسټ د عملیاتو په پایله کې په زرګونه کورنۍ د مینو پرښودو ته اړ ایستل شوي دي. باجوړ د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پایته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو ګمرکي تعرفې به نور هم زیات کړي. ترامپ د سه شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگتن ته په لاره کې په الوتکه کې خبري اعلانو ته وویل هغه د کیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. د وبل امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د خپل تیلو تولید زیات کړي. لدریو کلونو څخه ډیر وخت کیږي چې روسیه پر اوکراین عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې شمنه کړې و چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسیدو لپاره 50 ورځې ضرب العجل ورکړی و. خو ترامپ د دوشنبه پر ورځ د ضرب العجل له سو تر 200 ورځو ته رالنډ کړ. د استرالیا حکومت یو نوی قانون اعلان کړی چې لمخې د روان کال دسمبر وروسته لشپړو سو کلونو کم عمر ماشومان نشي کولای په یوټیوب کې اکاونټ ولري. په استرالیا کې د قانون لمخې ماشومان د فیسبوک، انستاګرام او ټیک ټاک اکاونټونو د جوړولو اجازه نه لري. یوټیوب مخکې له دې قانون مستثنا و. دغه قانون مخه له ټولنیزو او رواني فشارونو د ماشومانو خوندي کول دي. د استرالیا حکومت وایي له دې قانون د سرغړونې په صورت کې شرکتونه 50 میلیونه استرالیایي ډالره جریمه کیږي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه د امون هنګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ و چې امون هنګانو د یوې وکټې په زیان بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننۍ لوبه کې د امون هنګانو پیلیز توپ وهونکی نور رحمان و چې چټکه سلیزه یې په خپل نوم کړه. هغه په 40 توپونه 100 منډې جوړې کړې. دوهمه لوبه د سپین غر پرانګانو او بوس ساتونکو ترمنځ ده. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو د شزو څنګهوای افغان شزي د حقونو په برخه کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د شزو افغان فعالان هم وایي
د شزو لپاره جوړ سوي ډیر بنسټونه یا خو ترل سوي یا فعالیتونه ډیر محدود سوي دي.
د انساني قاچاق ځینې قربانیان د خپلو لیدلو سختیو یادونه کوي. په دې اړه پر مفصل راپور سربیره به واوري چې نن د ملګرتوب نړیواله ورځ ده. یو تن د خپل مرګرتو پاړه وای
فاميلي تاګ راتګ لرل په هر غم خاده کې به شریکو ککومه خاص ورځ وای یعنی ویساکي بو وای یا اختر بو.
امریکا د القاعده د یمن د مشر په اړه د معلوماتو لپاره جایزه وټاکله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وایي چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ هیواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کالیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر شزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د شزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو 4 کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړاونه غالل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختیږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو 4 کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و مېرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پېښه 3 کاله زنانو د خپل
لګري کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان مېرمنې له لومړنیو حقونو افغان عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقونو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
اجتماعي موجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغان مېرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوی. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشتوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د ښځو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
سلو کله کیږي چې د غډل یعنی طالبانو خزي په خپل کورونو کې زندانی کړی دي، او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالۍ، فقر او بیکاری زیات شوی او زندانونه له بیګونه انسانانو ډک شوی دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بی حجابې په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال رئیس واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراض یې دوی په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نن د جولای دیر شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د خلکو هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په هدف نومول شوې ده. افغانان د ملګرتیا خلک دي، که څه هم د څو لسیزو جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ د نورو برخو په شان ملګرتیاوې هم اغېزمن کړي، خو کیسې پاتې دي او د دې دود د ژوندي پاتې کېدو لپاره لکه فولکلور له یو نسله بل ته انتقالي شي. نن د دې ورځې په مناسبت د افغان سیک شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان له خولې د ده د شخصي او کورنیو ملګرتیاو څو کیسې اورو.
افغان سیک شاعر دیا سنگ انجان سره ډیری افغانان بلد دي. نن سبا نوې ډیلی کې دی. د د کور او کارځای د ډیری مسافرو افغانانو په ځانګړي ډول فرهنګیانو دمځای دی. شنې ترخې چای او د خوږې کیسې او خاطرې د هر ستړي د زړه ارمان وي. نن د جولای دیشمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده، هغه چې ملګرو ملتونو په 2011 کال کې د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په موخه نومولې ده. انجان سره مې تلیفوني خبرې وکړې او د دې ورځې په مناسبت مې د ده د شخصي او کورنیو ملګرتیاو په اړه وپوښتل. هغه په خبره لسین څو لپې د دې ملګرتیاو کیسې را سره شریکې کړې. لومړی د رئیس معصوم خان د کورنۍ سره د دوی د کورنۍ ملګرتیا کیسه را واخیسته.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلک به پیژنی دی، ولی بس ترانسپورت فامیلی تګ را تګ لرلو، په هر غم خاده کې به شریک وو. که کومه خاص ورځ بو، یعنی ویساکی بو یا اختر بو، دیوالی بو، نوی کال بو، دی ورځو کې به مونږ یو بل سره تلو راتلو او دی کورونه غړي په تیر به مونږ هغه څه جوړ خوراکونه یو بل سره شریکول او یو بل سره مخړل.
د کرتیس کې او کس سره د خپل پلار د ملګرتیا کیسه هم کوي چې زامنو یې بیا د رنگین تار تر نه ساتلی او پاللی دی.
نسیم ګل صاحب نومېږي، یاره په خیر. مونږ به هر وخت تګ راتګ کولو، یعنی دا نه و چې دا څوک ده او دا څوک ده، مسلمان هندو سیک دا خبره په مونږ کې نه وي. ملګرتیا وه، دوستي وه، د پلار سره انډیوالي وه. زه اوس هم کاکا ورته وایم، د ما د ورور په شهادت کې چا چې ویشتی و، د هغه په نیولو کې او د هغه په هغه ته قانوني سزا ورکولو کې یو خاص رول ولوبولو.
دیا سنگ انجان یوازې په پکتیا کې نه، په کابل کې هم د خوږو ملګرتیا او کیسې لري. هغه ځای چې په خبره یې د فرهنګي او ادبي فعالیتونو مرکزی و، ورته لکه ګردیز خوږ او ډیره موده پکې اوسېدلی دی.
د ګردیز نه نقل مکان وکړلو کابل ته راغلو. نو هلته د مونږ کور همسایه و، وحید نومېدلو، دفاع انقلاب کې افسر و. د هغوی سره مونږ مینه شوله، تګ را تګ به کله به مونږ د دوی کور ته ورتلو، کله به هغوی د مونږ کور ته راتلل. څو بجې په خو په دسترخوان ویښي و، ټولو به سره په شریکه خوړل. هو هغه شیان چې البته دینی جواز نه لرلو، نه به مونږ ورته کېښودل، نه به هغوی مونږ ته کېښودل، او نور چې و په ګډ دسترخوان مناسب ډوډۍ به مو خوړله یو بل سره. جمعې په ورځ بله نه هغه مونږ یو ځای و، یا به مونږ کور کې و، یا به د دوی کور کې و.
انجان وایي دا ملګرتیا وي، دا خاطرې ډېرې ورته ګرانې او خوږې دي، او هوډ لري چې وی لیکي.
نو د دې خاطرو لړۍ ډېره اوږده ده، او دا کوشش کوم چې ویلې کوم که چېرته اوسوند یاري وکړله، وخت یاري وکړله. زه اکثره وخت د خپل ماشومان ته دا کیسې کوم چې مونږ دغسې ژوند تیر کړی.
د نړۍ د ادبیاتو پیژندل شوي څېره ویلیام شکسپیر د انسانانو ترمنځ د دوستۍ په اړه وایي، یوازې په خوښیو او ښو ورځو کې باید ملګري ونه اوسو. دوستي د غمونو او بدو ورځو لپاره هم ده، او ریښتینی دوستي هم همدا ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی علتونه د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت بولي.
نن وو چې ګلسان حسین
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه،
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و، او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه مټر په هغه کې ختلې ده. هغه ماشومانو کې یو نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و د لسم سیم شاګرد و هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. یو شپږ نفر چې زخمیان دي هغه شپږ کې یو د صحت یې نازک ختل شوی دی.
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
پازې مخ کې پاتې شو او پیګنار چې لاړو مخې ته ټریلر راغله. وځې ته ورته اوس وخت کې خراب وندې دي. مصفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر وختي او د غدینه د غشوي دي. خو مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کې مکس نه خځه او پیګنار کې نه خځه او بس به کې ریلیف نه خلک وړو. موږ دا وخت نه ځان چې به داس کارو کې دولت چې تم ترافیکي وسوري هغه به چې دا ټول ورانو مالي باندې ومني.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو ښوونځي مسؤل قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو له امله هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې وروستیو کې دغو پیښو د شیر احمد په نوم د یو لس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتی په موټر یې وهلی و. بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی و بیا هغه و چې وفات شوی و. شیر احمد تقریبا
پاتون زیاتوی هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غوار په راپور کې د مرکز شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له حده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
یو بل موضوع چې په دې خبرونه کې لرو هغه دا ده چې یو تازه څېړنه شي چې ورزشي تمرینونه په هغو کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښایي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډیرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې سیړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خبرونه خبره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باستن پوهنتون د عامه روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بیلابیلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولي دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک د کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېیمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا
دا د انساني قاچاق یوه بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوال پوځ غړی او د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لاره غوره کړي. نوموړی وایي خپل سفر یې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان له نیمروز پیل کړ، داسې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي وو. د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو یې سفر وکړ او هڅه یې وکړه چې د یونان، بلغاري او رومانیې په ګډون له بیلابیلو لارو څخه په ګټنې اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وایي
ډېرې سختې ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی و، په یوه پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړم.
دی وایي د اوو میاشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې و او وروسته د مدیترانې د اوبو له لارې افریقایي هیوادونو او بیا اروپا ته ورسېد، خو په خبرۍ ډېری ملګرو یې په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړې.
ډېره سخته ده، نه د بهر له لارې او نه هم د ترکیې له لارې امکان لري. اصلا په دې لاره تګ له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کېږي لکه چې غوښه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي او بیا هلته د ډیپورټ کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل د 20 کلن قرباني چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شوای، په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری له امله هڅه وکړه چې د قاچاقبرو په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
دا داسې ده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، که ورسېږي ښه تر ښه او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو توانشي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس معیوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې نن 4 شنبه د جولای 1/3 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق خوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق خوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کېږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي:
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هېواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده، او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی، او په اوسني وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي، خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل:
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغسې جرایمو په اړوند باندې مشخص قوانین وجود نه لري. بناً نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغې پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخصو میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاقو لپاره یو مساعد بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسني وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره 1 کال زندان، د دوهم ځل لپاره 2 کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د 3 کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاق ونیسي او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته د رسېدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شوه. انساني قاچاق یو منظم جرم دی. استفاده پای ته ورسوي د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنې شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په لمنځه وړلو ټینګار کوي. دغه راز دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقونو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم، او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا داسې ونه چې 2,000,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل، او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي، د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي، او ملت ته کار وکړي، او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شي، په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپېریال برابر کړه، ځکه د واک د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د رفاه او په نن د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پس پیچلی نما سلامونه اونه که هیلی میومنی درانو زدکون که هیلی دا چی روخ و چور بایست و وقت با موتور دی محال پخیر رسولی وی تست چولو تا دی اولسم چولگی تاریخ مزمون اولسم لست شرخ لست وایم. نن ما موضوع دا عثمانی دولت پا حق لده دا چی دا عثمانی دولت چه دول رامینز دکیشی او چه دول برتا لامینز زی. د سلجوقي ترکانو بریا د ملازګرد په جګړه کې، یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیځ روم امپراتور ترمنځ شوی و، د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچېدو سبب کیږي چې دوی د ایران ختیځ سیمو څخه بیا د کوچنی اسیا په طرف باندې ځي، چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچني دولتونه رامنځته کیږي چې هغوی به د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي ګاونډیانو سره جنګیږي. د دغه قبایلو د جملې څخه یوه ډیره پیژندل سوې قبیله د دقایق قبیله و چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسېدل. دغه قبیله مشل چې و هغه اتغرول نومېدی خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه وروسته به دی دغه څخه وروسته زوی عثمان په 1499 قمري کال کې یو دولت رامنځته کړي چې هغه دولت ته بیا د عثماني دولت نوم ورکړي. دا عثماني دولت بیا د شلمې پیړۍ تر لومړي کلونو پورې دوام درلودی او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري وه. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري، د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و چې دی په دې باندې وتوانېدی د بینزانس د امپراتوري یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم چې هغه زرکلن سیاست درلودی، دغه زرکلن سیاست ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځه یوسی. یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح په واسطه د منځه وړل کیږي. د هغه زلاند او نمتو فتح دغه زلاند او فتح یا نمتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه و. یعنی تر ټولو زلاند او نمتو فتح چې ده کړی و هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ د قسطنطنیه نیول و، چې دغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام شهر په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد د فتح لقب ترلاسه کړي، چې دغه فتح دغه فتح او کمی بچو هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه و. یعنی د همدغه فتح څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته شوي دي سرچینه همدغه بریا او فتح ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نیوی پیړۍ په توګه د نیوی پیړۍ په شروع په توګه دغه فتح یا دغه کامیابی پیژندل کیږي. دوهم پاچا به د سلطان سلیم په نامه یادیږي چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و، یعنی په همغه وخت کې د اوسېدی او واکمن و. په خپلو بریدونو سره بیا د ایران پر پلو باندې وکولای سوای چې د چالداران په جګړه کې په 1940 قمري کال کې د صفوي لشکرو ته د هغو د توپخونی د ځواک او اور لژونکو وسلو سره ماته ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح
کې د مصر په لور باندې چې د لشکر کشي کوي په هغه وخت کې د ډیر هیوادونه لمنځه یوړل او د مصری عباسیانو څخه د مصری عباسیانو حاکمیت او د هغه وخت د پای ټکی کې شو چې دغه څخه ورسته بیا د مکه مکرمه اداره په لاس کې ونیول ځان یې هم د خلیفہ په توګه ونموي او په ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کیږي. اور پسې نم تو پچا د سلطان سليمان قانوني یا د لوی سليمان دی چې د دغه عثماني پچاهانو یو ډیر مشهور پچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سليمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پچاهانو د دلی څخه پیژندل شوی دی. د پچا سو او دغه پچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سليمان د لپاره چې هغه شمو نظام اداري جوړشتونه او مدني قوانين یې رامنځته کړل هغه ته د سليمان قانوني نوم ورکړي. او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک لعمله هغه ته د لوی سليمان نوم ورکړي چې د هغه درې مشهوره او نامتو پاچاهانو چې په عثماني دوره کې شتون درلودي. راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزوري کیږي او ولې د منځ ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او ترڅنګ د هغو مازی وخت تیرولو. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه وه چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. ترڅنګ دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزوري سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو او دغه څخه ورسته بیا پویانو چې ډېر د ځمکو خاوندان و پر کلیوالو یې ظلم او تیری ته زور ورکړي. یعنې پر هغو باندې ظلم زیات سو. په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې دغه دولت د کمزورتیا لامل سو بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډېر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړي وه. په دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته چې دغه انقلاب څه ډول دی. جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف چې امریکا لویه وچه کشف شوه او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه پتنګ راغلی و د ش ژوند لپاره دا چې د ش ژوند ولري د طبي امکاناتو شتمنی او همدارنګه د سرو زرو د لپاره دوی د دغه شانو د لاسته راوړلو لپاره چې د ش ژوند وکي دوی امریکا ته مهاجرت کوي چې بیا دغه کډوالو ډیره برخه انګلستان و چې د اټلس اخیانوس په لویدیز او سواحلو کې د لس ایالت مهاجر حالت اوسېدل او د همدغه مله د دې خاوري یو برخه بیا د نیو انګلند یا نوې انګلستان په نامه یاد وسوله. د امریکا خاوره د سرو زرو د نقرې د ډېرې زیاتو ځنګلونو هم دارنګ د کرینز زمکو درلودن کیو. سواحلی هم د کبالو د نیولو د بیړې د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی و چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هیواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې و او په دغه وخت کې به د فرانسې دولت چې دوی په دغه محل کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې. انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وي او مستعمرات هم په امریکا کې د لاسه ورکړې و د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي او په پایله کې بیا کډوال په دې یو توانی دل چې د جورج واشنگتن په مشرۍ سره د انګریزانو ازواکونه ته ماته ورکړي او د دغه ملاتړ یا د دغه ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغه ماته په تعقیب سره بیا د کډوالو د لس ایالتونو هم د خپلواکۍ اعلان وکړ. یعنی دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل او خپل خاورې بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولرل. یعنی دغه د لس ایالت چې وه هغه مهال چې کډوالو ترغلي و دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه د ایالتونو ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي چې بیا په 1800 میلادي کال کې جورج واشنگتن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل شو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیې تر زده چې دوی خپلواکۍ اخلي اعلامیه څه ډول ده په 1968 میلادي کال کې امریکا د روشن فکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې د سلیم عقل په نامه باندې مقاله ولیکله چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده او د هغه سل زره نسخه هم په امریکا کې خرڅ سولې چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1968 یې میلادي کال کې د جنوري په څلورمه ورځ باندې خپور سو چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه به داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خپور سو او حکومت د خلکو د حقوقونو د تضمینولو لپاره مېستره غلې دي. په داسې حال کې کچېری حکومت د خلکو د حقوقونو د تضمینولو توانې نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه سوای تضمینولای، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي. چې ورسته بیا د وروسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډېر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستي کې له منځه یوړل، خپل د هغو پراخ ځمکې لاسته راوړلې او د امریکا د ایالتونو شمیر بیا د 1300 څخه 500 ایالت ته ورسېدی. نن هغه مهال چې 1300 ایالت وه هغه په 500 ایالتونو پورې ورسېدی او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر عرب سمندر سواحلو ته خکیج راځو. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او الورتیا لاري چارې دا چې دې سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی چې صنعت درې اصلي مادې سکاره، اوسپنه او نفت دي، چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډېر زیات و او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سیندونه هم موجود و. د هغو څخه دوی د برښنا د تولید لپاره کار اخیسته او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی او هر څوک کولای شي چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوډ ګوډ څخه خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو د بل سره ګډ سول او د هغو اختلاط یې دغه غړېدل بیا یو بل نوې ملت د امریکایي ملت په نامه را جوړ شو چې د هغو کډوالو په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل. یو شمیر پوهان او عالمان وو چې دوی دا فرصت پیدا کړ چې د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بیلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادې دي، هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د چکر ټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ یې کېښودی او په امریکا کې د نوی صنایعو او همدارنګ د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې دغه هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د تلګراف او ټلیفون د کرښې رامنځته کېدل، د اوسپنې د لارې جوړېدل، د کالیو د وړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیځ او لویدیز یو د بل سره ونښتول او د بخار د بیړۍ څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډېر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډېر پرمختګ ورکړي. د امریکا ازادي ترلاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لارې په 1938 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځه وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د منځه یوړي. د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د منځه وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې منځ راغلی و، قرار کړه د خپلواکۍ د غوښتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره منځ راغلی و، تر پنځو کلونو پورې 250 زره غړي پیدا کړل چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده ونه کړې. په اسانۍ سره دیموکراسي منستر نه غلا او په اسانۍ سره دغه دیموکراسي پرمختګ ونه کوي، بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسو چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده او هغه یې ردول. چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړي مخالفتونه کم شول او همدارنګه د ارزي او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځنګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقولو اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل، د سالم رقابت رامنځته کول، همدارنګه د اداري، سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمینې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودې او پرمختګ لامل وګرځېدي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نورې درس په هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځېدلې وي او ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی کی هیلمه منی درنو سکونکو، هیله دا چیروغ او جوړ بیا ستو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح خلاصویم. هیله دا چې د تل پته نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بوره سره مل پاتسي او از موږ استاد سید نن ورځ موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمرنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 2% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2% خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک 2% خلک یې ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګه 9% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسې داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1211 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه. او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې. یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفه او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنی ډېر ځواک یې لودي. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی د چې 14مې لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو. او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین شو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص شو او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه او شپږم لوی هم اعدام شو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان شو او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول شو او جمهوري نظام رامنځته شو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي،
په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسي جرګې ده یا اسمبلی نېشنل یا نېشنل اسمبلی نومیږي چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي 500 یا غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي د نو کال لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه 301 نفره بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي یا هغه د منځه یوسي او د مشرانو جرګه رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسته د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره لدې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي، د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دی او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او درېیم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د ادارې په لور بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان بیا د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې ده هغه میراثي ده. یعنې د په ارس وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې دا چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کړي د دولت د رهبري یعنی خپله دغه دولت په سمه ډول سره رهبري کړي او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایي پریکړو سمبول کړل کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صدرول د کوم هیوادونو سره سوله وکړي د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي د دغه حکومت صدرول تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول ولسي جرګه ځنډول د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره یې ردول او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب توزیع او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دی. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده چې 450 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو لپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د لپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع چې هغه کوچني او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې، اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنۍ او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په حق له او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي او تر څنګ د دغه هیواد د خلکو په حق له وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهیدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استه او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ور سره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
چترا کړه دے جانا 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 بدرنا وړم چترا کړه دے جانا جانا جانان بدرنا واړو دلچترا کړه دے درمان درمان بدرنا واړو دلچترا کړه دے درمان درمان بدرنا واړو
چه درا کړې دې جانان 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 بدرنا غواړو کلزنا دوارے جانا ندیر پا پال ساتا پال ساتا مادر کلزنا دوارے جانا ندیر پا پال ساتا پال ساتا دیکھ تیزا یک نو تاوان 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 بدر نغوان چھڑچے دیرا کھڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو جام ہمشتا ہمشتا پاگ دے مخا میرے جانان ہمشتا جام ہمشتا ہمشتا تو یا خدایا خیر دخ پل ایمان 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 بدرنا غواڑو چھڑچے تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا غواڑو